السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم، تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ د ستر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدو په میلیونونو عام افغانان اغیزمن کړي. یو شمیر خلک بیا وایي سره له دې چې مرستې کېږي خو مستحقو ته نه رسېږي.
ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پورې یاد یو کس او بېوزو مستحقو کسانو لیدلي.
ایرانی چارواکی وایي چې زرګونه ماشومان په تهران او نورو لویو ښارونو کې په کثافت دانیو کې د خرڅلاو وړ توکو پسې ګرځي. ګڼې افغانان دي.
4600 کودک در تهران به زباله‌گردی مشغول هستند که بیش از 95% اونها اتباع بیگانه هستند.
د غزنی له یوې اوسیدونکي او د جهان ملکې له زده کوونکي شکیبا سره غږېدلی و چې د ښوونځیو د بیا پرانیستو هیله لري.
واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي. زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکم.
دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا اوري. تر هر څه مخکې پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی. روسیه ژمنه کړې چې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. پاکستانی چارواکو ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. او شربتګلې ته ایټالیا پناه ورکړې. بشپړ خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي موسکو به له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره د یاد وزارت ویاندې ماریا زخروفا پرون په یو کانفرانس کې وکړه. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې 6 بشري مرستې رسولې وې. د روسیې دفاع وزارت تېره اونۍ ویلي و دوی په دریو پوځي الوتکو کې کابل ته د بشري مرستو رسونې تر څنګ له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان وایستل چې په هغوی کې د روسیې، قرغزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي شامل وو. روسیې ویلي و د اګست میاشتې له وروستیو افغانستان څخه ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پاکستان یو چارواکی ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کیږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. په مرکزي حکومت کې د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر عمر ایوب خان د پنجشنبې پر ورځ د روسیې له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې دا خبره یاده کړه، خو نورو اژانسونو د دې موضوع په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو حکومت هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان د اقتصادي چارو وزیر زیاته کړې موږ پر ټاپي د غرض کاسازر پروژې کار کوو چې په افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې وځنډول شي. د ده په وینا په افغانستان کې پر دې او نورو پروژو څوک کار نه کوي ځکه ګڼ کسان له دغه هیواده ووتل او نړیوال بانک هم په افغانستان کې حضور نه لري. ټاپي د نل لیک هغه پروژه ده چې په پام کې وه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولیږدوي. د کاسا زر په نوم پروژې له لارې قرغزستان او تاجکستان څخه 300 میګاواټه برېښنا افغانستان او زر میګاواټه برېښنا پاکستان ته لیږدول کېده. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې 200 نامطلوب کسان ایستل شوي. دا اعلان داسې مال کیږي چې د طالبانو د صفوفو د تصفیه کمیسیون مشر مفتي لطیف الله حکیمی پرون په زابل کې د دغه کمیسیون یو څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویل د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانه وي چې مفسد او ناکاره کسان لیدې کړای شوي نه وي. طالبانو د خپلو لیکو د تصفیه کمیسیون په میزان میاشت کې جوړ کړ چې په مرسته یې له خپلو لیکو د دوی په وینا نامطلوب کسان وباسي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,240,000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې. دغې ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي په دې موده کې د 5,350 ولسي ټولګیو ملاتړ کړی چې د غشمیر ماشومانو ته د زده کړې امکانات برابر کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق وایي په افغانستان کې لا هم تر 4 میلیونو ډېر ماشومان چې تر نیمایي زیاتې نجونې دي له ښوونځیو بې برخې دي. افغان خزه شربت ګله چې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په یوه اعلامیه کې ویل هیواد ایټالیا ته د شربت ګلې لیږدول وروسته له هغه تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره شوه چې د امریکا پیژندل شوي عکاس سټیف مکیوري په 1944 کال کې د پاکستان پیو کمپ کې د هغې عکس واخیسته او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. پاکستاني چارواکو په 2014 کال کې شربت ګله د پاکستاني شناختي کارت پرانیولو تورن او له پاکستانه د هغې د وتلو امر وکړ. شربت ګله په 2014 کال کې کابل ته ستنه شو چې د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني له هرکلي سره مخامخ او د یوه اپارتمان کلی ورکړل شوه. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 19 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کورونا ضد واکسینونه ولګوي. په اروپا کې په وروستیو کې د نړۍ تر بل هر وخت د کورونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې شوې. ماشومانو ته به هغه واکسینونه چې د ډوز اندازه یې کمه ده د دسمبر په 16 برابر شي. تر دې مخکې له 12 کلنۍ څخه تر 18 کلنۍ پورې ماشومانو ته د کورونا ضد واکسین لګول تصویب شوی وو. او وروستی خبر دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دي پر روسیې بندیزونو ته چمتواله ولري. انګلا مرکل چې کاري دوره په ختمېدو ده پنجشنبه دا څرګندونه وکړي. اروپایي او امریکایي چارواکو پر ماسکو تور لګولې چې د بیلاروس د هغه کمپاین ملاتړ کړي چې د اروپایي ټولنې پر سرحد د پناه غوښتونکو د ډیره کولو سره څو اړخیز بحران ته لمن وهي. دغو چارواکو په عین حال کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو په اړه هم خبرداری ورکړی. د اوکراین په ختیځ کې روس پلاو بلتون غوښتونکي له 2014 کال له اوکراینی ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدلو په میلیونونه عام افغانان اغیزمن کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي په افغانستان کې د پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د مرستې لپاره 115 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز هم پرون له یوې اروپایي چارواکي سره په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، خوړو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغانستان د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د شتمنیو د کنګل کېدو هدف د هغو چارواکو مجازاتول و چې پر قدرت دي، خو د دې پر ځای په افغانستان کې په میلیونونو افغانان چې د بقا لپاره اساسي خدماتو ته اړتیا لري اغیزمن کړي دي. د سری صلیب نړیواله کمیټې پرون په یو ټویټ کې ویلي دا خبره د دې ادارې د عملیاتي چارو مشر ډامینیک سټیلهارت افغانستان ته تر سفر وروسته کړې ده. د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو سره د افغانستان 9 میلیارد ډالر شتمني د امریکا د متحده ایالاتونو په بانکونو کې کنګل سوه چې د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. په اصل کې چې د خوراکي او نورو ضروري موادو بیې لوړې سوي، ژمی هم په رارسېدو دی او په افغانستان کې د بیکاري اندازه هم زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او ویلي که د افغانستان کرنه او معیشت سم د لاسه خوندي نسی په میلیونونو افغانان شایي له یوه ناورین سره مخامخ سي. اف ای او ویلي د روان پسرلي پر مهال په خپل سکتور کې د بیړني اقدام لپاره 115 میلیون ډالرو بودیجې ته اړتیا لري، خو په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د خلکو بشري اړتیاوې او د بیوزلۍ اندازه په پراخېدو ده. ګڼو افغانانو له ازادي راډیو سره په تماسونو کې شکایت کړی چې اوس هم د بشري مرستو په ویش کې عدالت په پام کې نه نیول کیږي او د دې ستونزې په پراخېدو دي.
هغه ټول مرستې قسمې دي په خدای کوم یو دانه تر دانه نه پوري یا د یو کس او بیواز مستحقو کسانو لیدلي. هغه کوم کسانو په لاس کې چې د واکو اختیار اداره او موسسات ورکړي دي هغه ټول خپل خپل کسانو ته، خپل ځایونو ته، خپل خلکو ته ورکړلي، خپل کورو ته یې وړلي،
افغانستان ته یو نسبی امن راغلی دی، خو خلک په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ دي. په سلګونو روغتونونه تړل شوي دي. دولتي روغتونونه د دارو او درملو د کموالي سره مخامخ دي. د خلکو له 80 تر 90% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. خلکو ته د کار شرایط هم برابر نه دي.
د اروپایي کمیسیون د ملکي خوندیتوب او بشري مرستو د څانګې مشري پراس کیپی میچو په بروکسل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي دیبورالاین سره له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام، روغتیایي څارنې او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. میرمن میچو پرون په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي چې پر روان بحران کې د افغانانو ملاتړ ته په ګډه دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان په یو تازه راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
آزادی راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو شمیر افغان هزارهګانو د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه او ځینو هزارهګانو پکې وویل چې د طالبانو پر راتګ د دوی په خبره خوښ دي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد یاد ناسته کې ټینګار وکړ چې که افغان قومونه په خپلو کې سره ملي یووالی وساتي، د هیواد اکثر ستونزې به حل شي. خو ځینو عامو هزارهګانو بیا ویلي دوی د خپل ژوند د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
په داسې حال کې چې اکثر افغان هزارهګانو په وار وار پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې او وروسته د خپل ژوند د امنیت په اړه اندېښنې ښودلي، خو یو شمېر شیعه هزارهګانو نن په کابل کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ غونډه وکړه. دا غونډه چې د پنجشنبې په ورځ د کابل په دشت برچی سیمه کې چیرې چې ډیری هزارهګان ژوند کوي جوړه سوې وه. د پوهنتون استاد جعفر مهدوي چې ځان د هزارهګانو یو استازی بولي، ویل چې دوی د طالبانو له راتګ کلای کوي. جعفر مهدوی وایي د تیر حکومت نه تر اوسه د قوم له محرومیتونو سره مخ وو او ګڼې قربانۍ ورکړې دي.
هزاره خلک د تاریخ په لړ کې د افغانستان د محروم قوم په توګه تل د تبعیض او بی عدالتۍ قرباني وو او له زیاتو مصیبتونو سره مخ شوي دي. له 2014 کال را په دې خوا په دولتي او حکومتي جوړښت کې یوازې 1% ته کچه ورسېده.
په دې ناسته کې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم ګډون کړی و. ښاغلی مجاهد د ناستې ګډونوالو ته وویل که قومي مشران او خلک خپل ملي یووالی وساتي، د هیواد اوسنۍ اکثره ستونزې به حل سي. ښاغلی مجاهد په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې او له دې وروسته به طالبان د هیواد د رغولو په برخه کې کار کوي.
د افغانستان اسلامي امارات له خلکو غواړي چې له موږ سره یو سلسله وکړي. ژمنه کوم چې اوس د امریکا د اشغال په وړاندې زموږ سر جهاد پای ته رسیدلی دی. له دې وروسته د خپل هیواد د جوړولو جهاد به پیلوو.
د طالبانو د حکومت دغه چارواکي خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر شپږو میاشتو به د ټولو سترو ملي پروژو په پلي کولو به د هیواد اقتصاد په پښو ودروي. یو شمېر هزارهګانو داسې مهال له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړ چې ځینې عام هزارهګان وایي لا یې هم ویرې پر ځای دي او د ژوند د خوندیتوب په اړه خورا اندېښنه لري. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکو حسین رحیمی او محمد آصف لالی تازه رویټرز خبري آژانس ته وویل:
په هر لحاظ ډارېږو، اندا چې ډېر کله زه له کوڅو بیرون ځم سړکونو نه ویرېږم. تل هڅه کوم چې فرعي لارو نه تېرو پیرسم، ځکه هره شېبه دا ویره راسره وي چې په کوم سړک انتحاري ونسي.
دا طبیعي خبره ده چې له هم ویره شته. زه خپله هم ویرېږم او کورنۍ مې هم. کله چې جومات ته ځو لومړی مو خپله کلمه وایو، ځکه کورته د بیرته راګرځېدو هیله مو نه وي.
دا خلک داسې مهال د خپل امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي چې په دې وروستیو کې په دې افغان توکمو بمي حملې زیاتې سوې دي. په کندوز، کندهار او څو نورو ولایتونو کې د شیعهګانو پر جماعتونو خونړۍ حملې چې مسؤلیت یې داعش وسلوالې ډلې ومنه، د یادولو وړ دي. د تیر جمهوري حکومت د چارواکو نیوکې تل دا وي چې طالبانو په جګړو او ناامنیو نورو ترهګرو ډلو ته د حملو زمینه برابره کړې وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ور بشو غزنی ته له شکیبا سره چې د غزنی ښار په جهان ملکی لیسی کې په 11 ټولګي کې زده کوونکې و غږیدلی و. شکیبا وایي هیله درلوده چې له زده کړو سرته رسولو وروسته استاد شي او بیا خپلو شاګردانو ته دینی زده کړې ورکړي، خو له بده مرغه چې دغه هیلې پاتې شوې. دا وایي که طالبان یو مترقي او پرمختللی افغانستان غواړي، نو په ټول هیواد کې د نجونو په وړاندې ښوونځي پرانیزي چې هغوی زده کړې وکړي. له شکیبا سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې اوس چې زده کړې نشي کولای څه احساس لري؟
والا ډیر اندېښمن یم. هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې واړه خویندې ورونه مې مکتب ته راوځي، زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونو ته ادامه ورکړم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زه باید مونږ ته ورکول شي.
شکیبا جانې، په لومړي ځل چې خبره شوې چې افغان حکومت سکوت وکړ، څه فکر مو کاوه؟ احساس مو څه و؟
ما ولا داسې فکر نه کول چې دومره به زموږ حقوق د پښو لاندې شي او دومره به مونږ سره به ظلم وشي. ما به دا فکر کول چې انشاءالله به خله خیر سره اگر اسلامي حکومت به راشي مونږ ته به زموږ حقوق نور هم راکول شي او مونږ ته به دا اجازه ورکول شي چې مونږ د خپل حجاب او د خپل د عزت د ساتلو په حیث باندې خپل مکتب ته ادامه ورکړو، خپل درس ووایو. اگر چې مونږ نه غواړو چې مونږ بې حجاب اوسو، غواړو چې د یو حجاب لاندې د یو ښه نظام لاندې خپل درس ادامه ورکو.
تر هغه وړاندې مو د خپل راتلونکي لپاره څه هیلې درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
ما همیشه د دینی مضامین سره ډیر شوق او علاقه مې و. ما غوښتل چې مکتب خلاص کړم او د مکتب نه بعد وکولی شم چې خپل هموطنانو ته، خپل نور خویندو ته دینی زده کړې ورسوم او دینی مضامین تدریس کړم. د تدریس په حیث یعنی د استاد په حیث ما ډیر شوق او علاقه درلودل چې نور ته یو ورسوم.
نو اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
اوس والا ډیر اندېښمن یو. دې ته فکر کوو چې څه وخت به زموږ ورونه مجاهد ورونه به مونږ ته اجازه ورکړل شي چې بیرته مکتب ته خپل درسونو ته ادامه ورکړو، او د دې په هیله یو، د دې په تمه یو چې دوی بیرته مونږ ته اجازه راکړي او د دوی د قانون د مطابق لاندې مونږ خپل درس ته او زده کړې ته ادامه ورکړو.
اوس مهال تاسو کومې بوختیاوې لرئ؟ ټوله ورځ څه کوئ؟
والا ځینې وخت چې د مکتب یاد راځي، کله چې نور مکتب ته ځي د سهار خوا خپل کتابونه اخلو، خپل هماغه درس تکرار کوو، درس وایو او نور د کور کارونو سره مصروف یو، نور پس کوو. مکتب خو بند شو.
تاسو پوهیږئ چې په ټوله کې د یوې بې سواده ټولنې نجونې په کم عمر کې ودیږي؟ آیا ویره لرئ چې تاسو به هم په کوچني عمر کې واده ته اړ ایستل شئ ځکه ښوونځي نور بند شول؟
او کله چې زمونږ کورنۍ زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، زمونږ جامعه زمونږ په حقوق باندې پوه نه شي، نو حتماً به همدغه یي چې مونږ به واده کې او نور د تحصیل او د درس زده کړې زمینه به خلاصه شي.
شکیبا وه چې په غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکې وه او په دې هیله ده چې بیرته یې مکتبونه پرانیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په ایران کې د هغو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. په دوی کې ډیری افغانان دي. ایراني چارواکي وایي یوازې په تهران کې دغه ډول 3600 ماشومان تثبیت شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا په حواله تفصیل په دغه راپور کې.
د ایران پلازمینه تهران کې د هغو ماشومان شمیر تر پخوا زیات شوی چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي. ایرانی چارواکي وایي د دغو ماشومانو 95% یې بهرنیان دي چې افغانان هم پکې شامل دي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي د دې ماشومان شمیر په زیاتېدو دی.
یه تحقیق میدانی چند پیش در
څه وخت مخکې په تهران کې یو میدانی څېړنه وشوه. د ماشومانو په برخه کې یو فعال موسسه دا څېړنه کړې وه. هغه اعلان وکړ چې 3600 ماشومان په تهران کې د خځلو ټیمونه لټوي چې له 15% زیاتې بهرني اتباع دي.
ویل سوي د هغو ماشومانو په ډله کې چې په کثافتدانیو کې د خرڅلاو وړ شیانو پسې ګرځي ډېر یې افغانان دي. عباسی وایي د تهران له ښاروالۍ سره همکار شرکتونه له دغو ماشومانو ناوړه ګټه اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د ایران د عدلي وزارت مرستیال محمود عباسی ویلي له دغو ماشومانو ناوړه اقتصادي استفاده کیږي.
پیمانکاران طرف
له ښاروالۍ سره قرارداد لرونکي شرکتونه د اقتصادي ګټې په خاطر له ماشومانو دا ډول ناوړه استفاده کوي.
په ایران کې له 15 کلنۍ څخه د کښته عمر لرونکو ماشومانو کار غیر قانوني دی. خود تهران په ځینو سیمو کې ماشومان د پیسو د ګټلو په خاطر د موټرو د منځلو پر مهال هم لیدل سوي دي. یو افغان زلمی وویل
4 سال 5 سال
څلور 15 کلونه اوس په چی کار کوم. 14 کلن یم، د افغانستان څخه یم.
د تهران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي چې له 2000 زیات ماشومان په وړو بازارونو او ترانسپورت کې کار کوي. دوی هر ورځ له 2 تر $5 پورې عواید ترلاسه کوي. د دې پیسو لویه برخه هغه کسان اخلي چې دوی ته کار ورکوي یا په اصطلاح کار فرما دي. دا ماشومان وایي چې ډیر کله وهل کیږي او ډبول کیږي.
وهلی را کول چې سپیسترګي وکړي نو په چپیړو او لغتو دی وهی. دا د ښاروالۍ والا دی چې سړی وړي بیا در باندې ځایونه پاکوي او پیسې دی اخلي.
د ایران د ټولنیزو خدماتو اداره وایي د قانون جوړونکي کولای سي د کاریګرو ماشومانو ستونزه حل کړي. د ایران قضایي ځواک ویلي چې په ماشومانو د کار نه کولو قانون یې تصویب کړي خو اجرایوي واک نه لري. په ایران کې مشت افغانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو.
د کارټن ورځپاڼې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته پام کړی. په دې اړه د لیکنې په پیل کې راغلي چې 40 کلونه افغانستان د نړیوالې ټولنې پر مالي ملاتړ تکیه و چې افغان حکومت ته برابر و او پر همدې مالی ملاتړ پخوانی حکومت د ډاکټرانو، نرسانو، ښوونکو، قاسیانو، پولیسو او د ملکی خدمتونو د نورو مامورینو تنخواګانې ورکولې. کو کله چې د اګست پر 15مه طالبانو کابل ونیوه د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک میلیارډونه ډالر پانګه کنګل کړه، مالی مرستې بند شوې او په افغانستان کې د بیوزلۍ او فقر لمن پراخه شوه. د ګاردن برتانوي ورسپانه په افغانستان کې وسنی وضعیت ته اشاره لیکي. د برتانیې اخلاقي مسولیت دی چې زیانمنونکو افغانانو ته د مرستې لاس ور وغځي او په وینا یې دا کار په خپله د برتانیې په ګټه هم دی. وړاندې لولو چې سیاسي ماتې په دې معنا ده چې اوس افغانان د طالبانو تر واک لاندې له لوږې سره مخ دي چې د ورسپانې په وینا اروپایي هم د کډوالو له یو بل بحران سره مخ کړې ده. ورسپانه خبرداری ورکوي چې د ژمي پر رسیدو په افغانستان کې د یو بشري ناورین رامنځته کېدل رانږدې کېږي. د نیویارک ټایمز ورسپانه هم د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغانستان کې د طالبانو وسنی رهبران چیرې مدرسې ته تللي دي. ورسپانه په دې لیکنه کې د طالبانو د ځینو مشرانو په روزنه کې د حقانیه مدرسې ونډه مهمه ګڼلې ده او زیاتوي په پاکستان کې د دیني زده کړو د لوی او پخوانۍ مدرسې د نړۍ د بلې هرې مدرسې څخه زیات طالب مشران روزلي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې وړاندې وایي دا مهال د حقانیه مدرسې فارغان افغانستان کې پر مهمو څوکیو کار کوي. ورسپانه همدارنګه زیاتوي چې منتقدان د حقانیه دارالعلوم د جهاد پانتون ګڼي او په سیمه کې د لسیزو راهیسې د تاوتریخوالي په خپرولو کې ښکیل بولي. خو د نیویارک ټایمز په وینا دا مدرسه وایي بدلونې کړی او استدلال کوي چې طالبانو ته باید فرصت ورکړل شي څو وښیي چې پر افغانستان د خپلې لومړنۍ واکمنۍ په مقایسه متفاوت قدمونه اخلي.
اوس هم ورزو هلمند چې د بوست تصدی له اوږده ځنډ وروسته بیا پکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤلین وایي سږ کال د بوست تصدی فابریکه د 2 میلیونو افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4000 ټنو خامه پنبه راټولوي.
ترمیاشتو ځند وروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوست تصدی یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړی او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړی.
او داسې نه دی چې اواز زه خوشاله یم چې دا زما لپاره
په هلمند کې د بوست تصدی لپاره د طالبانو لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوست تصدی د فابریکې د بیرته فعالیت څخه هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلق ډېر ستړي دي. دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ د غوړي او د کنجاره او صابون او دا شان چې دغه مو تنور خلقو ډېر په نخښته دي.
د بوست صدی دغه فابریکا د جیر زره ټنه مالوچو د پروسیس وړتیا لري چې د چیر جمهوری نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږکال د بوست صدی یا فابریکا 216 میلیون افغانۍ بودیجه لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیري. د هلمند د بوست صدی فابریکا 350 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدېږي. د بوست صدی دا فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلې دي چې د یادې فابریکې په فعال کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوست صدی د بیا فعال کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوست صدی ته خام مالو چراوړي داسې وویل:
پنبه مې راوړي د لوی روشن موږ د نن خوشاله چې شروع شي موږ په خوشاله دي ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړې کې پندغه کنجاره ده پوسته کې دی د دې سره ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشاله یو چې دا داسې چلاله
ولا شش کال د پمبو نخونه تر تیر کلو شدی هغه په دې مورد شدی چې په خوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله اوس مشتیسې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي هلته شخصي فابریکې جوړې شوي دي نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر شدي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدی یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کښې کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو آسیایي هیوادونو ته انتقالېدل خو د دې تصدی د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
ازادی په څپو کې پر روانو چارو تاوده بحثونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپریږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 پورې اورېدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
نور کورونا مسلمانان پاتې دي او موږ ته نه دي راغلي ولي دا څنګه پلان دي خدای راځي تاسو ورته کور ته کور وګرځېږي مسلمانان درې بدل دي زه په خپله کسان په خدای کښې په دغه اتم نشته باندې یا غوړي لرم یا بله لرم یا بله لرم دا موږ چېرې ولاړ پر چا باندې وژاړو د خدای راځي.
زما نوم قاسم خان ده او ننګرهار ولایت فامیلي له ما اړیکه نیولې ده دغه زمونږ 15 کاله کېږي چې اوسېږو نه را سره چا مرسته کړې او نه شیم نه دي کړې بس تشه نمره کښې پراته یو خیمې م درولي هغه خالي دغه ته لږ یو دوه خیمې را کړي هغه هم مرستې شوي دي. ما ازادي راډیو کارکوونکو نه دغه هیله ده چې دغه غږ مونږ چارواکو ته ورسوي. مننه.
عبدالعظیم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې دغه لمبارې خلاص کې او بل مخکې به موږ ته د ډبلیو پی د نړۍ خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارټونه را کړه موږ ته هغه به نقدي پیسې وې نو به موږ هر ضرورت چې به م درلودې هغه به م په را په کوي اوس چې بیا په دا حکومت کښې دي کارټونه را کړي چې ورسو د کمپیت ته اوړه یوه یوه بوجۍ اوړه را کړي دوه واره یوه یوه بوجۍ اوړه را کړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غواګست په دولت سپګنې منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کې د سهار لوو د ماقام ترود د نړۍ ارزه کې چې استه په ژوندۍ توګه هم واوري. د سهار اتنیمې بجې شوې ورزو لند خبرونه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ماسکو بل افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په دې تړاو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا پرون په یو کانفرنس کې خبري وکړې. هغې وویل روسیې د نومبر پر 13 هم افغانستان ته په ځانګړو الوتنو کې شپږ دېرش ټنه بشري مرستې رسولي. د پاکستان یو چارواکي ویلي تر هغو چې د افغانستان وضعیت عادي کېږي د ټاپي پروژې د تطبیق چارې وځنډول شوې. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې اووه سوه د دوی په خبره نامطلوب کسان ایستل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې څه باندې 1,02,000 ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی. افغان ښځه شربتګله چې عکس یې د ناشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې پرون هغو ماشومانو ته چې له 15 تر 18 کلونو عمرونه لري د فایزر بیو انتیک واکسین ورکول تصویب کړل. له دې سره وړو ماشومانو ته هم زمینه برابره شوه چې د کرونا ضد واکسینونه ولګوي. او د جرمني صدر اعظم وایي که د اوکراین یا هم د بیلاروس او پولند پر پوله وضعیت لا کړکېچن شي اروپایي ټولنه دې پر روسیې بندیزونو ته چمتووالی ولري. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام بیا خبريږي.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
سلامونه او خیر چاره اجملندی مو د ازادۍ د چپو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کوم. د طالبانو د واکمنۍ پوره 102 ورځې پوره شوې. لا هم نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلې. ادارې سرپرست ده په حکومت یې له دې درک هم نیوکه شته چې ټول شموله نه دی. په ټولو لوړو پوستونو هغه کسان تر اوسه ګمارل شوي چې طالبان یا طالبانو ته نږدې کسان دي. ښځې په لوړو څوکیو کې ونډه نه لري او د افغانستان د نورو قومونو ونډه هم په حکومت کې په نشت حساب ده. دا هغه نیوکې دي چې د طالبانو په وړاندې د بشري حقونو فعالان او نور مخالف سیاستوال کوي. په افغانستان کې عامه بې وزلي چې له پخواني حکومت ورته په میراث پاتې ده د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې نور هم زیاته شوې. سببونه هم د نړیوالو مرستو کمیدل، د ګڼو کورنیو او نړیوالو ادارو تړل کیدل، شتو مامورینو ته تنخواو نه رسیدل او له ستونزو سره مخت افغانستان کې بانکي سیستم دی. طالبان شته ستونزې دومره لوی بدلون ته په پام ناڅیزه ګڼي او پرله پسې ټینګار کوي چې د یو داسې نظام په ټینګښت بوخت دي چې د دوی په وینا خلک پکې له هر پلوه هوسا اوسي. خو آیا د طالبانو تیرو سلو ورځو ته په پام د دې اټکل څومره کېدای شي چې طالبان به په شته ستونزو برلاسي شي او د یو مشروع واکمن دولت په توګه به له نړۍ سره راشه درشه ولري؟ پر دې موضوعاتو د بحث لپاره د ازادۍ په څپو کې د خبرونې ته مو میلمانه رابللی دي. د افغانستان د جنگ او سولې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت عظیمي، د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګلالۍ صافی او سیاسي او اقتصادي شنونکی داود مایار را سره دي. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. اعظمي صاحب، که تاسو د طالبانو د تیرو سلو ورځو واکمنۍ ته لنډه کتنه وکئ
او خلکو فکر کوي که چیرې مثلا طالبان سره یا سوله برنامه مخکې ځي کامیابه کېږي او یا هم کمبل سره ځي، نو کله د طالبانو جنګ چې ختمېږي جنګ باید خلاص شي. خدا سی چون اسو امنیت یعنی ورستر بلی مخ خرابی دو دی د داعش حملات په افغانستان کې ډېر زیات خونړی سوي دي. دوه مسله زه فکر کوم ساده چې ډېر زیات مهم دی چې اقتصادي حالات ورځ تر بلې ډېر زیات خرابېدو باندې دی. درېیم مسله زه فکر کوم خارجي سیاست د افغانستان دی. صحیح دی چې طالبان په رسمیت نه دي پېژندل شوي، مګر یو بیلنس او یو توازن لرونکی خارجي سیاست زه فکر کوم تر اوسه دا نشته. په سیمه کې ډېر هېوادونه دا فکر کوي چې طالبان د پاکستان تر ډېر زیات نفوذ لاندې دي. د پاکستان وزیر خارجه، د پاکستان د شورا، د ملي امنیت شورا مشاور او نور پاکستاني چارواکي د افغانستان پر نمایندګي باندې ځان ته جرأت ورکوي چې دې خبرې وکړي. دا ډېر زیات تاثیر، ډېر زیات بد تاثیر درلودلی شي. د دې لپاره که چیرې وګورو په داخل کې افغانانو چې هغه کم توقع درلودل چې طالبان باید افا ملي عمومي افا اعلان کړی ده، هغه باید یو نوه ورته مرات او دغه اوسې درناوی وسي. فکر کوم دا نه ده شوی تر ډېره حده پورې. افغانان په یو نامه په بل نامه باندې د کورن څخه اخیستل کیږي او ورکیږي، بیا وروسته مړی پیدا کیږي.
زه له ګلالۍ صافۍ نه پوښتم، د پخوانی سناتور ده عظیمي صاحب څو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو څومره ورسره موافق یې؟ دی وایي چې امنیت ژمنه طالبانو کړې وه، خلکو یې تمه درلوده، د ده په وینا نه دی راغلی څخل چې په کار وه. اقتصاد کمزوری شوی دی، خارجي سیاست د طالبانو تر ډیره پورې خنه دی روان، او حتی د پاکستان لخوا نه دی د په وینا اداره کیږي. او همدارنګه دی وایي چې بخنه چې طالبانو کړې وه اسې بخنه نه ده شوې، او لا هم د سیاسي مخالفانو د زورولو رپورټونه خبرېږي.
اسې امنیت چې باید راشي نه دی راغلی. بیا هم زه نسبتا دا وایم چې څنګه چې ما اوریدلي، څنګه چې مې تماسونه لرو، چې نسبي امنیت ښه دی. دلیل د دې هم دا دی چې هغه امنیت چې ښه شوی دی، هغه امنیت ښه دی چې پخوا خپله دغه طالبان هم هغه امنیت خراب کړی و. نسبتا لارې چارې خلاصې دي، نسبتا مثلا جنایي پیښې نسبتا ښه شوي دي، دې کې شک نشته. اما هغه څه چې توقع وه چې یو سوله راځي، سوله تنه همدغه نه دی چې خلدار شي او هېڅ کار ونه کړي، بلکې هغه دی چې اوسا ژوند دی کې متاسفانه د خلکو ژوند ډېر خراب دی. د یو خونه داعش سرپورته کړی چې دا ډېر یو خطرناکه پروژه ده. که دا پلی شي، متاسفانه بیا به جنګ په کلونو افغانستان کې دوام لري. متاسفانه بل دا چې طالب نه توانېدی چې خپل حکومت یو مسلکي او یو کارپو حکومت جوړ کړي. هغه سرپرستان چې دی تعین کړي دي ټول تقریبا د مسلکي خو بېدغې نه دي، حتی تجربه د کاري هم نه لري. د ښځو شتون یا د ښځو د کار مانی شتون په جامعه کې، یا د ښځو د کار مانی کېدل د یو لویه حقوق بشري مسله کېږي. د نیم افغانستان د وګړو حق دی تلفي.
متاسفانه چې موږ سره د طالبانو استازی نشته، کوي خو چې هغه هم ځینې خبرې کړې وي. خو زه د دې په خاطر باندې چې د هغوی لیدلوري هم دلته یې د امنیت په اړه باندې دوی وایي چې په دومره یو لوی بدلون سره په نسبي توګه دوی امنیت د دوی ادا ده چې ښه دی، ځکه عموما له دومره لوی بدلون نه وروسته په امنیت کې ډېر ستونزې راځي. او له پخواني دولت سره یې مقایسه کوي چې د کابل ښار د غلو غدو او د شاهدو اگر چې وسم دا روانې دي تر ډېره پورې. اقتصاد هم دوی د تیر دولت میراث بولي، او وایي چې نړیوالې مرستې یو ناڅاپه کمې شوې. دا خبره حتمي وه. د خپلو مخالفانو زورولو په اړه وایي چې دوی په سیستماتیک توګه څوک نه زوروي، او نه داسې کومه پالیسي شته، بلکې د خپلو لویو سیاسي مخالفینو په کورونو باندې پیری ودرولې دي، د هغوی ساتنه کوي. په شخصي توګه که ځینې خلک زورول کیږي، وایي چې دا قضیه تعقیبوو. نو دا هغه څه وو چې موږ ته په مرکو او مصاحبو کې طالبانو له خپل لیدلوري نه ویلي. خو غواړم چې له معیار صاحب نه واورم، دی راسره له کابل نه په تماس کې دی. معیار صاحب، د تاسو نظر په عمومي توګه دغه یادونې چې شوی دلته عظیمي صاحب وکړلې او اغلې صافۍ وکړې څه دی؟
کدا مسایل په دې تقسیم کې سیاسي بود او اجتماعي بود، اقتصادي او امنیتي بود. هر یو ځان باندې داسې وکتل شي، مثلا که چیرې موږ سیاسي بود راشو، په سیاسي بود کې یعنی طالبان د تر اتیا فیصد موافق دي، او دا که فیصد داسې ټیټ رقم نه ده. مثلا دوی د عفو عمومي مسله کله اعلان کله خوځ دا وکتل شي چې څومره ورده په دې کې منفي دي او څومره مثبت دي.
یعنی قومی سطح که مونږ د قمادار او ګورو وزیران پاتشول دلته جنگ کې کسان پاتشول پدې کې څوک د منځ لارل اوس که پدې کې یو لاس صدا یا پیزل صدا پدې کې مشکلات راځي خو دا توقع یعنی ډیره منطقي نه ده که مونږ وایو چې د تخلف سطح باید صفر وي که چیرې جنایي مسایل تراشو یعنی مونږ قابل نته دې ته مسوجي او چار بعد ودرې نه پر تنه موبایل باندې وجل کېدل دا رقم تر صفر پورې تشوي یعنی کچیر مونږ لګ د سیمه نتی ګرایو وکړو یعنی شل ساده مشکلات د پاتي وی تر اتیا ساده مشکلات د منځ ته لیږي ام دسه یعنی کچیر مونږ اجتماعي بو تلاټ شو دلته مقابل کې یا نور ولایت کې مونږ عملاً ګورو چې مونږ چې یو رونه رسانې لري رادیو لري دلته دوی د کومه ماچ دی عملا خلق ورته لایف ورته زنګ وی خپل مذهبي فعالیت کوي ثقافت خپل مذهبي فعالیت کوي کچېری موږ په خار کې وو د کوم کمیټي تلاشان کې دوی ګورو دا تشریفات مو کال کې دا مسله تجربه کړنه ده ښه دلته اوس یو مشکل تنه اقتصادي بود کې دا چې د دې سبایت مسلکی مثلا د تحلیل شي د اقتصادي مشکل یا چالش یعنی د سه یعنی یو فرایان شکل یا جریان په شکل ونه کتل شي تصویر باندې ونه کتل شي دا باید ایلی و کتل شي د اقتصادي چالش در کوم بندش شل غلې د اقتصادي چرخش کې دی عامل شي ده خو دا واضح خبره ده چې د تحریم چې کوم د اقتصادي تحریم د سر نه پیژندل دلته یو هغه غلې ده یو چالش راغلې ده یعنی اوس کچېر هغه نقطه حل شي یعنی د تحریم مسله حل شي چې دا موینده کې ان شاء الله مثبت یعنی قدمونه شوی دي سفارتونه د لسنه اضافه فعال شول شي دا اول قدم ده یو اقتصادي بود کړه مسله ده چې در کل کچره وګورو یعنی طالبان خپل یا امارات خپل وظیفخانگی په داخل کې ښه اجرا کړی ده
خو موضوع اغل صافي یاد کړله واقعا کوم څه چې دا اوس د ښځو په وړاندې د طالبانو تر واک لاندې کتل کیږي دا ښایي نه افغانانو ته تر ډیره پورې د منلو وي په دغه برخه کې او نه نړیواله ټولنه چې طالبان ډیر لیواله دي چې دوی په رسمیت وپیژني له دغه چلند سره جوړه ده مثلا مکتبونه تړلي دي له شپږم ټولګي نه پورته رسما تړلی په ځینو ولایتونو کې پرانیست دي خو په ځینو ولایتونو کې تړلی دي ویره دا چې خایي همداسې تړلی پاتې شي او حتی که پرانیستل شي هم دغه دی و ورځم چې د دوو نجونو ښوونځي ځنډیږي دا یو زیان دی یو تاوان دی مامورینې ښځې تر اوسه پورې هم په کورونو باندې ناستې دي په ادارو په لوړو ادارو کې د ښځو استازي نشته دی او همدارنګه هغه ښځې چې له خشونت سره مخ کیږي له زور زیاتی سره مخ کیږي چې د افغانستان په څیر ټولنو کې عام دي تر اوسه پورې داسې یو مرجع هم نشته دی چې طالبان به ورته رسیدګي وکړي تاسو راته څه وایئ چې عظمي صاحب چې د ښځو په برخه کې د طالبانو چلند څه دی بیا وروسته نورو مسایلو ته هم راځو
اگر چې زه دا پوهېږم چې مثلا هغه څوک چې په افغانستان کې تر اوسه باندې دي متاسفانه هغه په پوره واضح شکل باندې ځینې شان چې حقیقتونه دي هغه ورته ستونزمن کېدلی شي چون چې دوی ورې اوسېږي ژوند دوی ورې په خطر کې پېښېدلی شي که دوی مثلا ځینې حقیقتونه بیان کړي مګر په حیث د یو افغان په حیث یو فرض فکر کوم دا زموږ رسالت دی زموږ مسؤلیت دی چې د هغه څه چې حقیقت دی او هغه څه چې عملا په افغانستان کې پېښېږي د هغه اواز پورته کو او بدون د کمبیر څخه هغه څه حقیقتونه ووایو په حقیقت سترګې پټې نه کړو پاتې شو د ښځو حقوق او یا نور حقوق ګورئ مشکل دا نه دی چې آیا طالبان دا کولی شي یا نه شي کولی مشکل دا دی چې طالبانو همیشه په ډیرو مواردو کې ډېر زیاتې وعدې کړې دي د چې کله په قطر کې مذاکرات کول دوی همیشه دا ویل چې موږ ښځو ته پوره حقوق ورکوو په هغه وخت کې ما دا استدلال کوي که چیرې دوی په دې باندې باور لري نو اکلن په مذاکراتو کې دی باید د ښځو یو نمائنده ولري چې دوی تر اخره مونږ نه درلودل بیا ته وکړو دا کېدل چې شاید دولت تراسي په دولت کې دوی نرمښت وشي شاید ځینې ښځینه مغړي په خپل کابینه کې ولري اوس خو تاسو وینئ یعنی تقریبا د څلور ځلې ګمارنې وکړلې چې هغه د صدر اعظم څخه نیولې رئیس وزرا څخه نیولې معاونین وزیران موینان او رئیسان، یعنی حتی در رئیس په کچه کې هم دوی تر اوسه کوم ښځینه نه ده ګمارلې. نو دا واضح یو شی څرګندوي چې طالبان د دې توانایي لري چې یو ښځه وګماري، بااستعداده ښځې شته مګر د دې اراده نه لري اصلا.
اغلې صافی، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان به د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ودرېږي او لږ تر لږه د ښځو په وړاندې به هغه ابتدایي ژمنې چې د کار او ښوونځي حق دی، د زده کړو حق دی عملي کړي، لنډ ځوابونه کرا کړي، نو بحث ته به دوام ورکړلی شو؟
موږ داسې یو عمل نه دی لیدلی چې امیدوار اوسېږو. دا د سل ورځې تېرې شوې،
مثلا په ځینو ولایتونو کې مکتبونه پرانستل شوي دي، داسې خبرونه شته؟
مکتبونه
بخونکي نه دي،
یعنی دوی خو وعده ورکړه چې د عمل په میاشت کې ټول ښوونځي پرانیزي. مونتا دغه تعدادو ته یې موږ هېڅ دلیل تروسه نه دی پیدا کړی چې ولې دوی باید دا ښوونځي وتړي. دغې ته دوی ولې جواب نه ورکوي چې ولې دا ښوونځي یا ولې پوهنتونونه د نجونو په مخ تړلي؟ یو او دا چې هغه ښځې چې په کار وي، دوی خو ټول یعنی یو مرجونه راغلي وو کار ته، دوی تحصیل کړی وو، دوی امتحان ورکړي، هغه یې ولې په کاره بېرته کړي دي؟ اقل یو 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 ځای چې یو ښځه ورته مراجعه وکړي، یو قاضي د ښځې چې یو چې هغې ته یو ښځه مراجعه وکړي چې مشکل لري، اقل هغه نشته، یو څارنوالي نشته.
ښاغلی معیار، تاسو ته راځو، کابل کې تاسو څه ګورئ؟ ښځې یوه نیمه چېرته په مخه درځي، کارونو ته څوک ځي نه ځي؟
یعنی په ټول نړۍ کې یو واضح خبره ده چې د انسانین تر دوه کال پورې حکومت کوي په خپل سټایل باندې. د طالبانو درې میاشتې شوې دي، د بل طرف نه دغه ورور دی قاضي بیان په هکله تشویش وکړلو. دې ورور ته وایم چې کوم ازادي ستاسو په خارج ملک کې دی، ډېری اضافه موږ دلته په خپل شوکات کې لرو. د دې ښه مثال هغه بله ورځ دغه غیر مسلکي چلند د پوهنتون استاد چې وو چې د امارات د ویان سره یې وکړو، خو هغې ته خو چا څه ونه ویلې، خو په ډېر بد لهجه یې د مطبوعاتي معیارونه مسایل مطرح کړل. یعنی که چېرې په یو چوکات کې دا مسایل مطرح کېږي، هغه چوکات چې قانون اجازه ورکوي، عوامي قانون اجازه ورکوي، یعنی کاملا آزادي لري. د ښځو د سهم مسله یادېږي دلته، ولې د نارینه د سهم مسله نه یادېږي؟ مثلا که چېرې ښځه د کار حق لري که نه لري، ولې خلک نه وایي چې نارینه د کار حق لري که نه؟ خو که چېرې اقتصادي چرخه استعمال مسله وي، معاشات نه وي، نو دا خو مردان
نه. خو مثلا ګوري خغله معیار، د نجونو ښوونځي ابتدایي اړتیا ده، ډېر ښوونځي تړل په ډېرو ملکونو کې جګړې روانې، خو د تعلیم د برخې فعالان هڅه کوي چې ښوونځي پرانیستي وساتي، ځکه د ښوونځي د تړل کېدو زیان دومره دی. هتی یوه ورځ چې د یو چا درس ضایع کېږي، زه فکر نه کوم چې هیڅ مولوي صاحب یا هیڅ ملا صاحب دې جواب وویلی شي چې ولې د یو شاګرد یا شاګرد دوه ورځې زده کړې ضایع شوې. مخکې صافي وویل چې ښوونځي جواز نه لري، یعنی د دوی د نجونو د ښوونځیو د تړل پاتې کېدو لپاره دلیل څه لري د الکانو پرانیستي؟
زه فکر کوم چې اغلی صافی د احترام ورته د خدای تبلیغات تحصیل لاندې راغلې ده، او آخرتونه ورته واضح څرګند نه دي. مکتبونو چارش شده دا دسته و چې مکاتب بند کړلی، مکاتب بند کړل، مکاتب د ابتدا نه بند و د کرونا د وجه نه، او کومه بودیجه چې جمهوریت په جنگونو لګوله د معارف او تحصیلات نه اخیستې وه، یعنی یوه بهانه یې ورته جوړوله چې د مکاتب په د کرونا په بهانه بند وساتي. طالبان چې راغلل د بند مکاتب سره مخامخ شول چې ترکه اقتصادي اوس بېرته فعال کړل.
یو اوریدونکي په واټساپ کې پیغام پریښی دی، اورو بیا ګورو چې د یو دوه نور اوریدونکو ټلیفون نمبر اخلو. مهرباني وکړئ.
میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه. نو دا چې تقریبا د طالبانو هادي اصول دوه ورځې پرې کېږي، لا هم اقتصادي مشکلات شته. او بل دلته په هلمند کې که وګورو، ډېرې جنګونه وسوله، یعنې د خلکو کورونه ونړسوله، هغه یې هم تر اوسه نه دي ور جوړ کړي، او کومې مرستې چې راځي هغه هم مستحقو کورنۍ ته نه رسېږي. زموږ غوښتنه دا ده په لومړي قدم کې که دلته په هلمند کې ځینو خلکو تبان چې شان بیا د دوه ځله اوخره ټوله په لیلام خرڅ شول، یعنې اوس نورو هیوادو ته زه چې په نورو هیوادو کې کار وکړي. موږ غوښتنه دا ده ځینې چې تر دې د حده پورې دی باید چې دغو ځوانانو ته کار پیدا کړي، ځوانان باید چې ناهیلي نه کړي.
دا یو اورېدونکی و چې له هلمند نه پیغام پریښی و، او خپلې ستونزې یې بیان کړلې او خپلې هیلې او غوښتنې یې بیان کړلې. یو بل اورېدونکی هم زنګ وهلی دی، د پیغام هم را اخلو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځایه غږېږئ؟
اسمت الله د فراه ولایت خبر کوم په یو بار کې کوم رور ډېر او ش امنیت ډېر شخن کې شپه ورځ ش امن دی خو د بل خاص اقتصادي مشکلاتونه اوج ته رسیدلې دي نو به خصوصا زموږ پرا کې
نو دا اقتصادي مشکلات فکر کوي چې د طالبانو پر اتک سره زیات شوې دي که مخکې مو
مخ کې لږو اوس بیخي درې چنده برابر رسیدلې دي بیخي نو ملت داسې سوی دی چې بیخي آخري درجه ته رسیدلی دی خو هغه یو خواته چې وګورو ډېر شخن کې امن دی کوشتار نشته د ورځې مو سلو دوه سوه ځوانان د افغانستان تلل د یو خوا او د دې خوا دواړه خو افغانان وه خو د بله خوا څه چې بیا دې مشکلاتو ته ګورو نو بیا یو څه مایوسه سو چې موږ یې ګوندي او وروسته شی هم ګران دی یو بوجه مثال یو بوجه کود پاکستانی چې راتله هغه وسادي پنځه نیم زره افغانۍ ته رسېدلې چې پخوا په دوه نیم زره و هر شی داسې دوه چنده درې چنده مثال تیل په پنځه دېرش تر څلوېښت موږ تاسو رانیوله اوس هغه دي اتیا او پنځه اویا ته رسېدلي دي
عظیمي صاحب داسې ښکاري چې په دې مسایلو کې چې یاد شول ځینې د طالبانو داخلي مسایل دي خو اقتصاد داسې یو مسله ده چې په نړۍ پورې او په نړۍ کې د دوی په مشروعیت پورې او د نړۍ لخوا د دوی په منلو پورې اړه لري څه فکر کوئ چې طالبان څه کولای شي چې اقتصاد پیاوړی کړي
دا بس کېږي چې ولا انقلاب وشو طالبان راغله او دلته سیستم باید ډېر وخت ضرورت لري داسې انقلاب نه دی سوی چې خانه جنګي دي سوي دلته دي پاټک پاټک سازي وو دا وو یعنې هر څه طالبان ته ډېر په آرام باندې ور پرېښودل سوي دي جوړ به نه وایم خو یو سیستم وو چې مشکلات یې خپل درلوده مګر یو سیستم طالبان ته ورسپارل سوی دی پاتې شو زه فکر کوم چې طالبان باید نه یوازې خارجي مشروعیت ته ضرورت لري بلکې داخلي مشروعیت هم ضرورت لري او داخلي مشروعیت یې په هغه خارجي مشروعیت باندې ډېر زیات تاثیر لري دلته داسې مسایل راځي چې مثلا زه تاسو ته ډېر ساده مثال درکوم د پخوا موږ د افغانستان بار اسوسیشن یا مثلا دغه درلوده د وکیلانو انجمن مو درلوده دا چې هغه خود مختاره کار کوي دا هغه لغوه کول او د وزارت عدلیه پورې د دې نشلول دا یعنی دا ډېر په طالبان د شاید ډېر کوچنی مسله ای مګر نړیوالو ته دا ډېره غټه مسله ده یا د ځلان د خبرو نه د تلویزیون کې د خبرو نه وروسته د طالبانو پوره مثلا یو ډېر غټ عکس العمل ښودل او ډېر پالیسیانې بدلول چې دا باید وسی رسنۍ باید او کې دا ونه کې دا ډېر لوی تحصیل لري
مشروعیت خبره عظیمي صاحب یاده کړله د داخلي مشروعیت خبره دی یو قانون تر چوکاټ لاندې باید کارونه مخې ته ولاړ شي دی یو دولت لک تر لګه دی دولتداري یو مکتوب یو کار یو 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 پریکړه باید یو قانون وی لوایح ورته ووسی چې دی اغه لمخې کارونه پر مخ ولاړ شي ټاکنې وشي ګمارنې وشي دمګړی تاسو دی طالبانو په دغه یو سلو دوه ورځې واکمنۍ کې چې لای اداره سرپرست د دوی په وینا باندې د قانون ته څومره محسوسوي
یعنی اصول د نگان هغه څو چې نوې قانون نو سیګ معمولا قدی د سابقه قانون ټول مریو لجرا دی او په قانون باندې دی کول شي چې کارو کی مګا نو وایي چې قانون نشته ولې چې ټول قوانین قبلا جوړ شوی دي او شته دي به دی باید په قانون کار کوي مهم دا دی چې دی خپل اراده جدي ونیسي یعنی اراده زبیا په وجود دي چې د مخالفتونو ډېر برخو کې لرم اما یو شی ستایم د طالبانو چې به د څلو ورځو کې دی هغه د قدرت جزیرې د مرګ ویلو چې د خلکو د زعزار اذیت سبب ګرځېده دا د دې لوی لاسته راوړنه ده دا باید اوستایو د ښځو شتون باید حکومت بالکل جدي وسیږي او پیشتر ورور ویلي چې ښوونځي پرانیستي دي تر فقط یو کابل ښار ته استوي نو دا پایتخت د مملکت دی او دا ډېر مهم ځای دی هغه ته چې نجونې مکتب ته لاړې شي نو موږ څه وکړو زه پوهېږم چې زما په ولایت کې چې زه د بلخ ولایت یم پس د خدای دا ډېر وخت نه د نجونو مکتبونه فعال دي اما موږ ټول افغانستان ته دا غواړو
د سارایي محکمو ځینې ویډیوګانې او رپورټونه خپرېږي په بیلابیلو ولایتونو نه لیدل کېږي چې څو طالب وسلوال دي یا طالبانو ته ورته څو تنه وسلوال دي او سړی په سړک باندې رانیولی دی وهي ډبوي داسې په سوشل میډیا کې ویډیوګانې خپرېږي تایید او سپیناوی د دې ویډیوګانو واقعا چې ستونزمن دی، سړی نه پوهېږي چې څومره رښتینی دي څومره دروغ دي. خو په بېلابېلو ولایتونو کې د ځورونې، د خلکو د نیولو، د خلکو د ازار وضعیت رپورټونه ورکول کېږي. یو شمېر خلک داسې باور لري چې ګوندې د طالبانو قضایي ادارې تر اوسه پورې نه دي ځای پر ځای شوي یا کمزوري دي، او په همدې خاطر باندې عام طالب وسلوال مجبورېږي چې په خلکو باندې، په عامو سړکونو او لارو باندې سزاګانې عملي کړي او په اصطلاح سارایي محکمې جوړې کړي. دې په اړه باندې مایار صاحب تاسو څه وایي؟
انسر ډېر جالب پوښتنه مطرح کړه. په اول دور کې طالبانو د 15,000 نه ډېر اسیران، داسې نه چې جنګ کې دوی، د منظور اسیران د جنرال دوستم طرفه وژل شول، زنده به ګور شول. شل کاله بعد طالبانو همدغه ساحه ونیوله. دلته منطقا یعنی که د دنیا څومره عادل کسان هم بیرته راځي، د 15,000 د دوی په شهیدانو په ځواب کې باید عکس العمل څه وي. خو مونږ وکتل چې دې مرحلې نه دلته د قتل و قتال فیصدي صفر وه، یعنی دا په نړیواله کچه یو ریکارډ دی. او بله مسله دا چې په اجتماعي مسایلو کې مونږ باید مطلق ګرا نه وو، چې کمه یوه فیصدي ده او یا فیصد اضافه مثبت طرف ته روانه ده، هغه په بخصوص افغاني جامعه کې چې د خشونت جامعه ده. یعنی دلته یعنی مونږ په ډېر څلوخت کلو کې صرف خشونت کېدلی، حتی دغه فلمونه چې مونږ ته راښودل کېدل دا جنګي فلمونه وو. یعنی په دې جامعه کې چې کله راځي یو عفو عمومي، یو فرمان ورکول کېږي، یو اعلامیه نشر کېږي، دا تر اویا کس د پورې تبدیل کېږي، دا یو ډېر غټ رقم ده.
مننه مایار صاحب. اغل صافی تاسو راته خپل خبرې هم راټولې کې، دا راته وایي چې تاسو فکر کوئ په راتلونکي اونۍ کې طالبان او امریکایي استازي ور بیا سره په دوحه کې جرګه کیږي، او ویل شوی دی چې دوی به په هغه مسایلو باندې وغږیږي چې هم طالبانو ته مهم دي او هم امریکایانو ته مهم دي. د تاسو فکر باندې له دغه خبرو او له دغه بحثونو نه څه تمه کیدلی شي؟ طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي؟
زه یعنی تمه دا ده چې بالاخره باید یو حکومت جوړ شي. حقیقت دا ده چې اوس د طالبان ټول افغانستان نیولې دی، اوس باید یو واقعي حکومت جوړ شي چې د خلکو د منلو وړ وسیږي. په دې مذاکراتو کې زه باور لرم چې حتماً طالبان به غواړي چې په رسمیت وپېژندل شي، او امریکایان به هم خپل شرایط ورته وړاندې کوي. ایله منده یم چې یو مثبت نتیجه ولري او بالاخره د بدبختۍ د افغانستان نه لږ شي، اقتصادي مشکلات باید رفع شي. دا ټول هیلې دي وګورو چې څه نتیجه ورکوي. او بیا هم وایم چې په اقتصادي بود کې یوازې طالبان مشکل یعنی علامت نه دي، یوازې ستونزه په طالبانو کې نه ده، بین المللي ټولنه هم دفتن ټول کومکونه خپل لیکل.
اغل صافی زه غواړم تاسو هم دغه امدې باندې و پوښتنه وکړم، په همدې موضوع باندې تاسو په دې کې بین المللي ټولنه هم پړه بولئ. خو بین المللي ټولنه د امریکا په شمول ډیر مخکې ویلي و چې که مونږ له افغانستان نه ووزو، نو یوازینی څه چې مونږ به د فشار په توګه په طالبانو باندې کارو، هغه به د موږ اقتصادي مرستې یا اقتصادي تحریمونه او بندیزونه به وي، څو دوی هغه بریاوې چې دوی ورته وایي لاسته راوړنې، او یا لږ تر لږه هغه نړیوال اصول او قوانین چې نړۍ پې ټینګار کوي د هغې پاللو ته طالبان اړ کړي. که د دې زاویې نه موضوع ته وګورو، فکر نه کوئ چې د نړۍ دغه فشار چې دی ښایي په طالبانو باندې اغیز وکړي تر څو پورې د بشري حقونو ځینې مسایل چې دي، د مشروعیت ځینې مسایل چې دي په افغانستان کې هغې ته غاړه کیږدي؟
زه وایم بغیر د فشارونه باید طالبان بشری حقوقو ته احترام وکړي، او د ښځو خصوصا د ښځو او د ټولو خلکو د ټولو افغانانو حقوقو ته باید احترام وکړي. دا بې د فشار نه باید دا کار وکړي، ولې دوی غواړي حکومت وکړي. او که دوی غواړي چې هلته فقط شتون ولري او نه پوهېږم چې څه مرام ولري، څه مرام به دوی پلي کړي، هغې لپاره نه وایم. او که دوی غواړي حکومت وکړي باید هم دا غاړه کېږي، بې د دې چې مثلا خارجیان ورباندې فشار راوړي. اما خارجیان هم باید خپل فشار داسې را نه وړي چې ملت قرباني شي، داسې نه شي چې خلک به د غربت امري تسې اوري چې څو فیصده مثلا فیصدي د لوږې ډېره په افغانستان کې پورته شوې ده. نو داسې نه شي چې دا فشار د دې سبب وګرځي چې طالبان به هنوز حکومت کړي او خلک به تباهي. باید
دواړه خواوې ام خاري ام بین المللي ټولنه او طالبان دواړه باید د ملت د خجوان د لپاره باید هڅه وکړي او نه طالبان افغانان افغان ولس ګراوګانو نیسي د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل شي او نه باید د بین المللي ټولنه په طالبان باندې داسې فشار راوړي چې ملت د منځه لاړ شي. یعنې دلته باید د خپل زور ازمایي د ملت په بیه باندې ونه کړي، د ملت د ژوند په بیه باندې ونه کړي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو، دا بحث مو هم دومره وو. له درنو میلمنو هر یو د جنگ او سولې د انسټیټیوټ له مرستیال حکمت عظیمی، د افغانستان د مشرانو د جرګې له پخوانی غړي ګلالی صافی، او د سیاسي او اقتصادي چارو له شنونکي داوود مایار څخه مننه چې په بحث کې را سره برخه واخیسته. همدارنګه د یاغ اوریدونکو د همکور ودانی چې زنګونه وهل او د ټلیفون لارې خبرې وکړې او یې موږ نه توانېدو چې ټلیفون ته ځواب ورکو، او له ټولو اوریدونکو نه چې غوږ ونیو. کور ودان، تر بیا ښه چاري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر 1070 او 15090 مندل شي.